دا مشال لړیو دا او دا محل په خبر کې د ماسپخین 2 بجې دی دا مشال لړیو په خبرونه کې موضوع ګل ایاز او منور شاه حرکت وکوم دا مشال لړیو ځانګړي خبرونه دوام لري په روانه غړې کې د ځانګړي راپورونو ترڅنګ ونې خبرونه د هارون باچا هندري غړې هم درو فلمړي د دې سات تازه خبرونه د منور شاه
د خبرونو سرټ کې په جنوبي وزیرستان کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه شوې ده. په بلوچستان کې یو خبريال وجل شوې او طالبانو د افغان حکومت سره د خبرو لپاره خپل وفد اعلان کړی دی. د خبرونو تفصيل د جنوبي وزیرستان وانه سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ازمکې په سر جګړه شوې ځای خلکو مشال ریډیو ته ویل چې د وزیرو کری خیل قبیلې او دولتانو ترمنځ په دین خطه کې دواړو خواو درنې او سپکې وسلې کارولې. د دولتانو یو استاد بارام خان نن مشال ریډیو ته ویل چې د ان خطې لته 15 ورځې رئیس روان دي، خو د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر وای دازې تر 2 ورځې روان وي چې اوس یې اور بند کړي. دواړو خواو په پولیسو تور لګولې چې د شخړې په هواري کې یې رول نه دی لوبولی. خو پولیس چارواکي وايي دوی په دې لړ کې د خبرو اترو سلسله شروع کوي چې یو قبیله ورته تیار ده، خو دویمه قبیله وايي چې له حکومت خپه ده او جرګې ته نه ورځي. په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پوځیانو ترمنځ په نخته کې دوه پوځیان وژل شوي او دوه نور زخمیان دي. د ځلي انتظامیه یو چارواکي چې د رسنیو سره د خبرو اجازه نه درلوده پرون مشال ریډیو ته د نوم نه خبرولو په شرط وویل چې تیر ماښام میرعلي ګلشن اډې سره وسلوالو په امنیتي سرتیرو برید وکړ او بیا وتښتیدل. تر اوسه د دې برید ذمہواري چانه ده منلې. بلخو د جنوبي وزیرستان د ځلي انتظامیه لخوا مشال ریډیو ته د ورکړو معلوماتو تر مخه په سروکې سیمه کې د پوز په حمله کې درې وسلوال وجل شوي. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه سندې ویلي. په بلوچستان کې پولیس د یوې خبريالې شاهینه شاهین د وجنې په تور د هغې د میړه د نیولو په لټه کې دي. د توربت د پولیسو مشر اس اس پی نجیب الله پندرانی نن سهار مشال ریډیو ته وویل لومړی په لټنې ښایي چې خبریاله شاهین د خپل میړه لخوا د کورني تشدد په وخت وجل شوې، نو ځکه دوی د تښتېدلي دغه کس خلاف مقدمه درج کړې ده. د پی ټي وی بولان بلوڅ خبریاله او د دوزانګ مجلې ایډیټر شاهینه شاهین پرون په خپل کور کې پتمانچا وشتل شوې ده. په پاکستان کې اپوزیشن مسلم لیگ نواز ګوندوای قائد یې نواز شریف با په لندن کې د علاج مکمل کېدو وروسته هیواد ته ستون شي. پرون د دې ګوند یو مشر غړي حسن اقبال په لاهور کې خبري اعلان تویل چې د نواز شریف ورستنېدل په هغه او د برتانیا د ډاکټرانو په فیصله پریږدي. اسلام آباد هایي کورټ د ستمبر په لومړۍ نیټه حکم وکړ چې نواز شریف ته د ستمبر په 10 مقدمه ته حاضر شي. احتساب عدالت په 2013 کال کې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د درغلیو په کیس کې اتک کله سزا ورولې، خو نوموړی په ضمانت خوشې شوې او د نومبر په میاشت کې د یوې میاشتې لپاره د زړه ناروغۍ د علاج لپاره لندن ته تللې، خو تر اوسه پورې هلته دی. تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. طالبانو د افغانستان حکومت سره د مذاکراتو لپاره د مولوی عبدالحکیم په مشرۍ یو 21 وفد اعلان کړی. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون خبري اعلان ته په لیږلي یو بیان کې ویلي چې د دې وفد مرستیال به شیر محمد عباس استانکزیوي، خو د نورو غړو په اړه سندې ویل شوي. تر دې مخکې افغان حکومت هم د خبرو لپاره خپله مذاکراتي ډله اعلان کړې وه. تر اوسه د دې مذاکراتو د شروع کېدو نیټه نه ده معلومه، خو د امریکې بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پاڼه کې ویل چې ټول خوندونه لري شوي او اوس د خبرو د پیل وخت دی. د وزارت زیاته کړې چې د ستمبر په 14 یې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هم قطر ته ورغلی دی. د امریکای حکومت په خلکو غږ کړ چې د ستمبر 8 مه د اونۍ په رخصتیانو کې د کورونا وایرس د خبرېدو مخنیوي لپاره ډېر احتیاط وکړي. په امریکا کې د لیبر ډې په نامه دوه ورځې رخصتي ده چې رواج تر مخه پکې خلک د خپل خپلوانو کورونو او ساحلونو ته ځي. چارواکو ویلي چې خلک دې له یو بل فاصله وساتي، ماسکونه دې وکاروي او لاسونه دې په صابون وینځي. د کورونا وایرس په اړه شمیرې راټولونکي امریکایي پوهنتون جان هاپکنز لیکلي چې تر پرون ورځې پورې په دغه هیواد کې ټول 6.2 میلیونه خلک په کورونا وایرس اخته شوي دي. 1,80,000 ترې وجل شوي او 3.1 میلیونه ترې رغېدلې دي. د 2019 کال په دسمبر کې له چینه پیدا شوي کورونا وایرس تر دې دمه په ټوله نړۍ کې له 6.2 میلیونو څخه زیات خلک ځپلي دي. دا تر دې دمه د مشال لري خبرونه.
خبرونه به مشال اړین اوریدل چې منور شاو وړاندې کول. کدمونکو لژمنه سره سم په روانه غړي کې تاسو لپاره ځنګړي راپورونه لرو، بیا غي ترڅنګ درته اونې خبرونه هم لرو. د جنوبي وزیرستان وانه سره نږدې سیمه کې د دوو قبیلو ترمنځ د ځمکې په سر جګړه شوې. ځای خلکو مشال اړین ویل دوه قبیلو درنی او سپکی وسلې کارولې. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر بیا وای ډزې تر دوه ورځو روانې وي چې وسې اور بند کړي. یو قبیله خبرو ته تیار ده، خو دویمه قبیله وای چې له حکومت خپه ده او جرګې ته نه ورځي. دا د کومو قبیلو ترمنځ جګړه ده؟ تفصیل د اشتیاق مسعود په راپور کې ورو.
سولی وزیرستان مرکزی پنگولی وانا سره نجد د چینی خوا سیما کشه د کرخیل وزیر او دمترنو په مانځ کشه د مزکه د اختلافاتو په وجه جګړه راونه دو د دغیرش خړې په باراکشه د توي خلو اوسه دونکو برام خان مشال ریډیو تا ویایي.
موږ په جنوبی وزیرستان کې چینی خوا ورتوي پاغه کې نن پنځم اورز دو چې د وزیر کرخیل او د دوتانی کوم د مزکه په سر چې کوم شخړه او لانجه ده اوسه پورې هم شیرو ده درنی اصلي سره د زری زوځ د ټول دوتانی په کوم په نمائندګي دا وایي ما حکومت مخکې دا کومه پیښه چې د بیا په لانجی وشي کارخیل وزیر هان دی ته راضی دی چې په مثال دا کیسه د لانجه ختم شي او دوتانی کوم هڅو زل د احتجاج کړای دی چې دا مسله د حکومت مونږ ته حل کینو. په دې کې چې کې دا ځن د څه دی دا ځن حکومت ولې په دې کې کوي؟
د کارخیل وزیر مشر مالک سردار علي ویایي
کالور روز راځه دا کیسه شدی و حکومت خاموش تای خلیل اندرا کو رخیلی ورتلره کدم تونی ته او چر درما یو انګریز مسل دا یوره واجی جرګا دو په دې باندې کرنل عثمان دوی میاشتې مخکې په سمربغ کې وغوسته وچ دتا تتا یری ورتان چې کرے خلتا ییر دا ی د سره پر ریکارد باندې یستای مد سخت کړه دا زمنات مې کړای دی حکومت دا فیصله نه غوړي.
د کرے خیر وزیر او دمترونو خبره مې چې د سولی وزیرستان پولیسو مشر ډی پی او شوکت علی مخه تک شوې دا غوي جواب په دارنګ و
موږ د جرګین او هغه دوتانی غلو کمانډ سر دفتر کې میټینګ هغه وی چې تاسو په کومه طریقه دا مسله حل کوئ موږ ارسله تیار یو. که تاسو وایي چې دا ځای نو مین لینډ ډیکلیئر دی او دینه ټول ځای نو ټول بوزو هغه خو هغه منی خو کری خیل چې دینه غوي جرګې ته ناراضي هغه وی چې موږ د سرکار نه خپای او سرکار سره موږ خبرې نه کوو. باقي پاره شو کل عثمان سره نو زما د ذاتی کم اسسمنت دی نو کل عثمان سره ډیر پازیټیو اپروچ ولا سره دی بس ډیوټي کړی دی چې پولیس مو سره او دورې کړی دی دوړو مورچو نه کسان نه کوس کړی نو دوره دی فایرینګ شو هغه نه بعد فایرینګ رکاو دی
د چینی خو هم کې بنه د روانش خړې نه اول هم د کرخیل وزیر او دمترونو په مانشه چو ځله جګړه شوې دو چې پکښې د دواړه لوریا نه ډېر کاسون مړ شوې پر هر جلې شوې دي. اشتیاق مسید مشال ریډیو ډېرا اسماعیل خان.
کرونکو تاسو دا رپورت واوریدو هم دې موضوع په داګس پر شپږم د مومندو د ساپو یو لخر په محمد غټ کې د یو کس اکور رانغولو حساب وکړه چې لوجه تاب تاریخوالي وشو او کسان ژوبل شول. د دې اقدام وجه د ساپو او د باجوړ د ناوګي ترمن د پولي پسر لانجه ده چې د صد پاسه سل کال تاریخ لري. د باجوړ انتظامی وايي د دواړو خواو ولسونو د پریدو پر جرګي باور کړي چې مشري د قوم اسمبلی په خوانې غړي حاجی شاجګل اپریدي کوي. اپریدي مشال اړې ته ویل چې له دواړو خواو د ضمانت پیسې غونډوي، اسناد ګوري او بیا به فیصله کوي چې عملی کول یې د حکومت کار دی. د ساپو او د ناوګي ترمن لانجه څنګه پیدا شو، وسې ولی سر راپورته کړي او څنګه هواری دي شي؟ پامیر ساحل دا پوښتنه جوابوي.
د اگست پر شپږمه د مومندو په محمد غټ کې ځنې خلک لخر شول او د یو کس کور رنگولو پسې ورغلل چې هلته ډزې او خوډه بوشو چې پکې وکسان جوړبل شول. پولیسو سمدستي په تاوتریخوالي کې د ککړوالي په تور وکسان بندیان کړل او مقدمه یې جوړه کړه. لخکر داوا کړی و چې میا لال باچا ساپی په محمد غټ کې د مومند او باجوړ ترمنځ پر لانجمنه ځمکه کور جوړ کړی وو. ساپای وایي لوګدې مودې راهیسې هلته کور لري او لخکر ناقانونه کار کړی. د مومندو د ساپای او د باجوړ د ناوګۍ ترمنځ د پولی لانجه څه د پاسه سل کاله پخوانی ده چې د 2000 زیږیز کال په اپریل کې هغه مهال بیا تازه شوه چې د مومندو پولیسو په دربنو کې پر پوسټه سرتیری ځای پر ځای کړل. خو د باجوړ پولیسو ورته ویل چې هغه سیمه یې تر واک لاندې نه راځي. د مومندو یو مشر ملک زاهد خان په دې لانجه کې د ساپیو د ولس استازی دی. د سپتمبر پر دریمه مشال راډیو ته ویل د باجوړ او مومندو ترمنځ پر پوله د پولیسو د دې اقدام په غبرګونی احتجاجي ناسته پیل کړه او باجوړ ته تلونکي سړک یې بند کړ.
په هغه پوله باندې دوی د پیشخدمه کوشش دا کوي چې هغه پوله مخته راوړلو کوشش کوي. نو په دې باندې موږ تیر شوي د روزینه یو څو ورځې مخکې
د ساپیو احتجاجي ناستې ته په کتو له خیبر ضلع څخه د قامی اسمبلۍ پخوانی غړي حاجي شاجي ګل اپریدي د اپریدي یو جرګه جوړه کړه، سیمې ته ورغی، سړک یې پرانیست او د ساپیو او ناوګۍ له مشرانو څخه یې د لانجې هوارولو واک واخیست. د باجوړ انتظامیه وایي د خیبر پښتونخوا حکومت لومړی د شخړې هواري لپاره د کمیشن جوړولو اعلان کړی و، خو بیا یې هغه کار ونه کړ. اپریدي د سپتمبر پر څلورمه مشال راډیو ته ویل چې صوبایي حکومت د باجوړ او مومندو انتظامیه ته وینا کړې چې د ستونزې په هواري کې د لجرګې سره مرسته وکړي. د ده په خبره جرګه یوازې د پولي معلومولو او د لانجې هواري واک لري.
دلته اوس چې د کوم ځای کې مومند تللي وو د هغې نه دېخوا مومند ټول ځمکې اخیستي، د مومند خلکو کورونه هم شته، د باجوړ د خلکو کورونه هم شته او هغه ځمکې ټولې آبادې هم دي، خو مونږ د ځمکو دعوه نه اخیستې، مونږ د ځمکو فیصله به نه کوو. مونږ به بنیادي طور باندې صرف د ضلع باجوړ او ضلع مومند حدود معلومو، نه د ځمکو اختیار مونږ اخیستی دی او نه د ځمکو اختیار مونږ لی راکړی دی.
خو د مومندو او باجوړ پر پوله لانجا څنګه پیل شوه؟ ملک زاهد خان وایي د پاکستان تر جوړېدو مخکې په 1912 زیږیز کال کې د باجوړ د مرکز خار نواب پر مومندو یرغل وکړ او د ساپیو سیمه ونیوله، چې وروسته مومندو لخکر وکړ او خپل سیمه یې خلاص کړه. البته دا هماغه وخت و چې لانجه وزیږېده. په 1909 زیږیز کال کې چې ملکنډ او باجوړ په پاکستان ورګډ شول، نو ساپیو د دې پریکړې نه منلو اعلان وکړ او ویل چې ورسره مشوره نه و شوې. د ملک زاهد خان په خبره لانجه په 1994 زیږیز کال کې بل مهم پړاو ته داخله شوه، چې په ملکنډ او باجوړ کې تحریک نفاذ شریعت محمدی په نوم یوې ډلې فعالیتونه پیل کړل او د غلجو له جوړه یې تر دربنو پورې ځمکه ونیوله چې شاوخوا 4 کیلومتره لار جوړیږي. د مولانا صوفی محمد په مشرۍ د تحریک وروسته په سوات کې د طالبانو د نفوذ په پراخولو کې فعال ونډه واخیسته، چې بالاخره طالبان د سیمې په کنټرول ترلاسه کولو کې بریالي شول او د پاکستان پوځ یې پر ضد په 2009 زیږیز کال کې عملیات وکړل. ملک زاهد خان تور پورې کوي چې کله په قبایلي سیمو کې د وسلوالو ډلو فعالیتونه روان ول او پوځ یې پر ضد عملیات کول، نو د خیبر پښتونخوا د پخواني گورنر انجینر شوکت الله کورنۍ لانجمنې ځمکې په خلکو خرڅې کړې. شوکت الله له 2013 زیږیز کال څخه تر 2014 پورې د صوبې گورنر وو. د ناوګۍ خان بسم الله خان د انجینر شوکت الله او په سینټ کې د باجوړ د استاذي هدایت الله پلار دی. موږ له درې واړو سره په بیا بیا رابطې وکړې خو بریالي نه شو. انجینر شوکت الله او سینیټر هدایت الله پر واتساپ هم زموږ د پیغام ځواب رانه کړ او د پخوانی گورنر زوی نجیب الله راته وویل چې د کورنۍ مشرانو ورته پر دې لانجه د خبرو واک او اجازت نه دی ورکړی. موږ همداراز د ناوګۍ له ځایي مشرانو شیخ جانزاده او د هغه له ورور خانزیب سره هم رابطې وکړې خو په خبرو ورسره ونه توانیدو. البته په پاکستان کې د ټرایبل نیوز نتورک او د وایس آف خیبر پښتونخوا په نوم وپاڼو د 2006 په اپریل کې په خپلو لیکنو کې د ځایي مشرانو په حواله ویلي چې لانجمنه سیمه د باجوړ د خان ملکیت ده. وایس آف خیبر پښتونخوا لیکي د ساپیو خلکو د باجوړ له خان ځمکه په پیسو اخیستې وه او آباده کړې وه. ټرایبل نیوز نتورک د باجوړ د مشرانو لخلی ویلي چې د لانجمنې سیمې د ملکیت ټول اسناد لري. د ساپیو استاذ ملک زاهد خان هم وایي چې د باجوړ او مومندو د پولې ټول اسناد ورسره دي.
په سرکاري نقشه کې هم هغه واضح تور باندې که د کمانډنټ په دفتر کې، که د ډی سي په دفتر کې، که نور سرکاري اهلکارو په دفتر کې چې کوم نقشې لګېدلي دي هغې کې غلجو جوړ ښکاره کړی دی چې دغه د مومند او د باجوړ پوله ده.
د پاکستان حکومت په 1951 زیږیز کال کې د مومندو سیمه له خیبره جلا کړه او ورته د ضلع حیثیت ورکړ. زاهد خان وایي د هغه وخت او تر هغه وروسته چې په سیمه کې څومره پرمختیایي کارونه شوي ټول کاغذونه یې لري.
موږ سره د 1950 چې کوم ریکارډ دی هغه موږ سره شته دی، وجود دی، او د هغې نه بعد چې کله زموږ سرکاري توګه باندې کوم کارونه شوي دي د هغې ټول چې کوم د ټیکو دي که د کوم زموږ ای ډی پی نه کوم کار شوی دی د هغه ټول ریکارډ موږ سره موجود دی. ځکه چې هر ضلع په خپله علاقه کې کار کوي او هغوی دغه ښودلي دي چې کوم بار بار ټیکې ورکړی شوي دي او یا روډونه جوړ شوي یا په دغه ځای کې د جنګلاتو کوم کارونه شوي دي، نو هغه د مومند ای ډی پی نه شوي دي. او زمونږ انتظامی حدود چې هلته کړه قایم شوي، نو په هغه وخت کې خاصدار پورس چې کومو زمونږ د قوم خاصدار پورس هغه اوس هم ژوندي دي چې هغوی هغه کې ډیوټي کړې په هغې تنخواګانې اخیستې دي.
اخوا د جرګې مشر حاجي شاجي ګل اپریدی دا یوازې د دوو ضلعو ترمنځ د پولې لانجه نه بولي. دا وایي دواړه خواوې د ځمکو بیو لوړېدو ته په کتو زیاته ګټه کول غواړي، نو ځکه د لانجی اصلي اړخ اقتصادي دی.
قصورور په دې وخت کې دا پیسې ده، زموږ قیمت زیات شو، اته یو وجه نه د خلک راوچت شول، د خلک ته دا غو شو چې یاره ځکه ځمکه زما شوه، زه به په پټرول پمپ جوړ کړم، زه به باندې مارکیټ جوړ کړم، زه به په کې ماربل کارخانه ولګوم. نو اصل بنیادی وجه لالچ دی، او لالچ د خلک سره راوچت کړي دواړه طرف ته.
زاهد خان وای اصلا دا یو انتظامی ستونزه ده، ورسته حل به حکومت ټاکي. د پدې لانجه کې د مومندو د انتظامی لکاره مطمئن او راضی دی، خو تورې پورې کړ چې د باجوړ انتظامی د ناوګۍ د مشرانو ناروا مرسته کوي. د ناوګۍ اسیسټنټ کمشنر حبیب الله له مشال راډیو سره په خبرو کې د نوموړي تور رد کړ، او ویل چې د دواړو ضلعو انتظامیه په لانجه کې بے طرفه ده. د زیاته کړه چې کله جرګه یوې نتیجې ته ورسېده او حکومت ورته امر وکړ، بیا به اقدام کوي.
شاجیګل په دغه ځمانتونه اغوستي دي او کام په کې ماډم کړی دي، خو اوسه پورې څه فیصله را نه ده. مومندو ولوي زمونږ ایریا د دربانو پورې ده، او بجوړه نوې چې زمونږ ایریا ته محمد ګټو دروازګۍ پورې ده. نو دا ډیسپیوټ ته خوده پر و جرګه ناشته ده، هغه به فیصله وکړي چې اوس بریټ په کم دی کیږي.
حاجی شاجیګل اپریدی وای د ساپي او د ناوګۍ مشرانو ته د یو یو کروڑ روپیو ضمانت ورکول ویلي چې د هغې لپاره د اگست 28مه نیټه ټاکلې و، خو لا یې ورته پیسې نه دي سپارلې. د وای د لانجی هواری لپاره تر وسه دوه جرګی کړی دي. دا پردی په خبره کله چې د باجوړ او مومندو مشرانو سره یوې نتیجې ته ورسید، نو بیا به د دواړو ضلعو د نوې پولې په اړه انتظامیه خبروي چې هغه عملی اقدام وکړي. د زیاتوي هڅه کوي چې داسې یوې فیصلې ته ورسي چې ورسره د ساپیو او ناوګۍ ولسونو ترمنځ ورورګلوي جوړ شي.
د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یو ایس ایډ د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو ضلعو کې له کروندګرو سره مرسته کوي چې د انګور معیاري باغونه جوړ او وپالي. یاد اداره وایي د دې پروژې هدف زراعت ته وده ورکول او د خلکو په آمدن کې اضافه کول دي. کروندګر د دې پروژې هرکلی کوي او غواړي چې مرسته کوونکي اداره باید دوی ته روزنه هم ورکړي. دوی دا غوښتنه هم کوي چې دا پروژه باید هغو ټولو سیمو ته وغځول شي چیرې چې موسم او خاوره د انګور کروندې لپاره مناسبه ده. زموږ همکار بوریوال کاکړ په دې اړه دا ځانګړی راپور برابر کړی.
د امریکا نړیواله پرمختیايي اداره یوسید د خوراک او زراعت نړیوال سازمان په مټ د خیبر پښتونخوا په دو او د بلوچستان په څلور ضلعو کې د انګورو باغ کرلو لپاره له کروندګرو سره مرسته کوي. یاد ادارې په دې اړه په خبره کړې اشتهار کې د خیبر پښتونخوا د شمالي وزیرستان او کرمیر ضلع او په بلوچستان کې د ژوب کوټی کلات او مستونګ له کروندګرو د سپتمبر تر 28مې نیټې درخواستونه غوښتي دي. په خیبر پښتونخوا کې د خوراک او زراعت نړیوال سازمان پروژې څارونکي ضیاءالرحمن د سپتمبر پر لومړۍ نیټه مشال رډي ته وویل چې دا پروژه د 2013 کال په جون کې پیل شوې وه. دویل دوی څلوېشت باغونه په بلوچستان او درويشت په شمالي وزیرستان کې وار لمخه جوړ کړي وو، کوم چې د د پوینا ډیر ښه نتیجه ورکړې ده. ضیاءالرحمن زیاته کړه چې ترشه نتیجه وروسته د کروندګرو او زراعتي کارپوهانو په غوښتنه دا پروژه نور پراخوي. د په دې پروژه کې کروندګرو ته د ورکول کېدونکو مرستو په اړه وویل
چې کمینن سبا په دنیا کې خوښي شوي اقسام دي د انګور، هغه مونږه هلته کې زمیندارانو ته ورکړي دي. کم کتری نظام یعنی د ډریپ اریګیشن سیستم به ته وایي، یا د تارول نظام چې هغه ته ټریلسنګ سیستم وایي، او د دې باغونو د حفاظت لپاره مونږ هغه ته فینسینګ هم ورکړی دي، یعنی کنده تار تار مونږ ورکړی دي چې دا باغونه د هر قسم زناور نه یا چې کوم الته کې غواګانی سریږي یا چیلې سریږي دا غینه دا محفوظي.
ضیاءالرحمن ویل چې د کروندګرو د اسانتیا لپاره د ځل درخواستونه په اردو ژبه اړولې او په ټاکل سو ځلو کې په اسانه ترلاسه کیدای شي.
پروس کال چونکه د خلکو لک شانته دغه وو چیرې د خلک به تعلیم دي او په انګریزي باندې نه پويږي، نو سکال موږ دغه د اسانتیا د پر ادا درخواستونه او دا تفصیل چې کوم دی یا د په اخبار کې چې کوم اډورټایزمنت راځي دا موږ په اردو کې هم تبدیل کړی دی. او اپلیکیشن فارم چې کوم دی هغه هم متعلقه ضلع دفتر کې د زراعت او الته هم ملويږي، او متعلقه چې کوم اقوام متحده دفتر دی نو په هغه کې هم دا درخواستونه په اردو کې زمیداران رونو ته چکم دی هغه موجود دی.
نموړی ویل چې د درخواستونو ډکول او دوی ته لژل خورا اسان او ساده دی،
او درخواست کې چکم دی خپل متعلقه تفصیل چې څه دی هغه تاسو ډکې، خپل شناختی کارت او خپل چکم د ځمکه کاغذ دی هغه دی وسره ولګي، او په هغه درخواست کې چکم دی په هغه کې زمونږ اډرس ورکړی شوی دی چې په هغه اډرس باندې تاسو چې کوم دی مونږ ته د پوسټ په ذریعہ هم را لګل شي او پوسټ ته ګراني نو بیا د زراعت دفتر کې جمع کې او یا چې کوم دی د عالمی اداره پراکو زراعت چې کوم دفتر ملته کې چې کوم دی اغیتا پاواله کوي او دا به مونږ ته ورسی.
د شمالي وزیرستان یو کروندګر ساکین الله مشال رډی ته ویل د دوی په ضلع کې انګور دومره کیږي چې یوازې د همدې ضلع ضرورت پوره کړي. د د پوینا ک چیرې ځای کروندګرو ته روزنه او مرسته ورکړل سي نو د یادې سیمې د انګورو پیداوار به دومره زیات سي چې بیا به نور سیمو ته هم وړل کیږي.
مونږ دا وایو چې دا پروګرام نور هم پراخي چې ټول د مخکې د داسې پروګرامونه وکړي کلی په کلی باندې کمیټې ورته تیارې کړي پروګرامونه وشي چې د خلکو د دین خبر شي چې یاره د دې څومره ګټې دي. نو په کار دا ده چې خپل لوکل کسان پکې انوال کړي او دې داسې کارونه وکړي چې هغه هر ځای ته ورسیږي. اوس خو مونږ صرف د دې دپاره محدود دي چې بس میرانشاه ته راشي او میرعلي ته راشي. حالانکه وزیرستان ډېره غټه علاقه ده په چار داده چې د تحیل ته هم ویزیټونه وکړي د شوال ته وکړي.
د کورمی زمیندار ګل احمد مشال رډی ته وویل چې د یادې ضلع جلمی نومې سیمه د انګورو پراخ باغونه لري او دا انګور بیا هم دومره نه دي چې کروندګر یې نور سیمو ته یوسي.
داخل دوی دی انګور کومه فائدہ ده او اغینه خبر کی نو امید داره ته ټول خلک دې ته تیار شي خپل پټی کې دا انګور ولګي.
په ژوب کې د انګورو باغ لرونکي پښتونیار شیرانی مشال رډی ته ویل د اسانتیاو او اړوند روزنی نشټوالي لکبله په ژوب کې د انګورو پیداوار دومره نه دی لکه څومره چې کېدای شي.
ژوب د واسه د بارانو په رینج کې دی لدی و جی انګورو فصلونه خرابېږي. نوی شکه سمون انګور چې هغه مطلب د بار ملکوی یا چې هغه د موسمونو د واسه مقابله کوله شي شانګوري نو په کار دي چې کروندګرو ته هغه انګور تاکونه ورکړل شي چې هغه شپه داوار ورکی دوه مدد چې دلته سنسي بنیادو باندې مرسته ورسره وکي په کار دي چې هغه جدید طریقه کار باندې د انګورو کښت کرونده وسی.
د بلوچستان د کروندګرو سازمان جنرال سیکریټری عبدالرحمن بازی مشال رډی ته وویل د امریکا نړیوالې پرمختیایي ادارې یوسید دا پروژه د سټایل وړ ده خو د دې په وینا باید هغو ټول زلو ته وغځول سي چیرې چې انګور کېدای سي.
یعنی موږ د زمیدار په حیثیت بلوچستان د پاره درې فصله موږ و چې یو پسته خواته ولاړ سي څوک د انګورو خواته ولاړ سي او د بادامو خواته ولاړ سي او د زیتونو خواته. نو د انګور په اغو کې یو ترګور د بهترین فصل دی چې دا دریم کال و زمیدار ته بالکل فصل ورکړي او په کم اوبو باندې هم دی ورداشت کوي او لوی خبره دا ده چې دی د سل کالو بعد ځواني جی. نو دونی غټ عمر چې دی په بلوچستان کې ما سی وای به د شنه د درختو بل یک یو فصل نه لري.
د کروندګرو په وینا اوس مهال د پاکستان په پښتون سیمو کې په مجموعي توګه د انګورو پیداوار دومره نه دی چې د یادو سیمو ضرورت هم پوره کړي او د زیات آمدن لپاره دوی د ملک نور برخو ته هم یوسي. دوی وای کله کروندګرو سره د پرمختللو وسایلو مرسته وسی او دوی ته په زراعت کې مسلکی روزنه ورکړل سي نو انګور د روزګار او آمدن یو لوی وسیله کېدای سي.
اکمل لیونی د پښتو ژبې نوموړی شاعر دا مهال د بے وسی او ناجوړی نډک جون تیروي. نوموړی وای لزګونه کلونې د شعر او ادب خدمت وکړ په مشاعرو او غونډو کې خپل شعرونه ولسته واورول او د هغوی محفلونه خسته کړل خو اوس د خپو د تکلیف له وجې لګرزیدو پاتې دي. نوموړی وای د جون د تیرولو لپاره یوازنې کار چې هغه به تر سره کولو هغه دا و چې چرته به هم مشاعره وه نو هغه به خپل سټال ولګولو او کتابونه به خرڅول او له دې لارې به ځان او کورنۍ ته ډوډۍ ګټله خو اوس یې چې خپې د ګرځېدو نه دي کار روزګار یې هم خراب دی. هغه وای په زرګونو کتابونه ورسره دي که څوک یې ترې واخلي او د هغه علاج پرې وشي نو ځان به بختور وګڼي. نجیب عامر پر دې موضوع راپور جوړ کړی چې په یوه مشاعره کې د اکمل لیونی په کړي ترنم پیلېږي.
ولې مو د یو بل نه پرد پښتنو نو یو شی او کې دوتا ضرورت پښتنو.
دا غږ د اکمل لیونی دی چې په یوه مشاعره کې ترې ناس خلک خوند اخلي. خو دا سړی اوس نا جوړه دی او چرته تلی راتلی نشي ځکه چې پخې ور سره ملګرتیا نه کوي. اکمل لیونی اوس 23 کلن دی او په خپل پلرنۍ سیمه کاټلنګ شموزو کې د نادارۍ او بېوسۍ ژوند تیروي. هغه مشال لډیو ته ویل په روان کال کې د پخو عملیات هم وکړل خو اوس ګټه یې ونه کړه.
ما اپریشن کرے دیتا نا دکھو جوڑوں میں مسالہ ہو رہا تھا نا اپریشن میں کرے پر اسلام آباد کے ایکسرو متعلق ہے خدا رسد کا پٹ ہونا اور نملا والا پٹ ہونا دے دا نقصان اور ہم خدا کر کرے خود ہمیں قسمت داس دن سے صبح ہوا ہم آپ مارچ کے کرے ہو تو ترو سن ہو رہا تھا تو میں خلی ہو گرد دے نہ سما چاپ سایہ باندھے ادھرے دما میں کم برداشت نہ سم کہ
په اکمل لیونی باندې د پښتو مشاعري خسته وي ځکه چې نوموړي د طنز او مزا په انداز کې خلکو ته خپل شعرونه وړاندې کول او داغه د انداز د خلکو زیات خوښېده. نوموړي خپل درې شعري ټولګي هم چاپ کړي چې لیونتوب، چپاونه او تورتم نومېږي. تر څنګ یې هغه ځینې نور تالیفات هم کړي دي خو اوس چې هغه مشاعرو ته نشي تللی نو داغه پریشاني زیاته کړې ده. هغه وایي
او د کتابونو مسله دا وه چې ما لږه په فیسبوک باندې دا ملګري ځینې ځینې مونږ سره خو په خپله نشته نو زه پوهېږم خو کتل به نو هغه په کې پېژندلي او کسان هغوی ته مې وویل ما چې هره تاسو یو خبر خور کړی چې دا شانتې دا کتابونه زما سره دي تری کښېم دي پېښور کښېم دي 4-5000 کتابونه دي که نه مختلفو ما که دا چېرته لیبرېرو والا یا دکان والا نور څوک واخلي نو موږ ته ځان له خپل علاج وکړو.
اکمل لیونی وای په ټولنیزو او نورو رسنیو د دې خبر لخبرې دروسته د پښتو شعر ځینې مینوال داغه څنګه ته ورغلي او د خپل وس مطابق مرسته ورسره کړې ده. خو داغه کتابونه چې هغه د خرڅولو خواهش لري لا هم لاغه سره پراته دي چاترې نه دی اخیستي. د پېښور پوهنتون استاد لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی وای د اکمل لیونی په شان کسان په پیړیو کې یو نیم چرته پیدا کیږي نو قدر یې پکار دی.
او مالا بسوک اکمل لیونی را پیدا کی چې هغه د ټولنې په زخمونو باندې چاقوانو چلی او خلک وته خاندي او د ټولنې د ټولو مرضونو د ټولو ناسورونو علاجونه وکړي او خلک وته په خندا خندا باندې ناستې او اوري او لولي او ګوري. داسې خلک نه پیدا کیږي. د دې خلکو ورځې چې دي دا ډېرې کمې پاتې دي خو دوی په کار دا چې په خندا خوشحالۍ باندې خپل خالق ته ورسي.
اکمل لیونی وای د خپل 23 کلن ژوند زیاته برخه د پښتو ادب خدمت ته وقف کړی و خو د پاکستان حکومت ورته تر اوسه د دې خدمت په بدل کې هیڅ کوم ایوارډ نه دی ورکړی. البته د خیبر پښتونخوا د کلتور د ادارې لخوا چې په تیرو کلونو کې د شاعرانو، لیکوالو او هنرمندانو سره کومې مرستې اعلان شوې وې هغه برخه ده ته هم رسیدلې وه. د خیبر پښتونخوا د کلتور ادارې تر اتو میاشتو پورې لسګونو مستحقو کسانو ته د میاشتې 10,000 روپۍ ورکړې وې خو بیا دا پروژه بنده شوه. نوموړی وایي خلکو ورسره د خپل وس مطابق کومک کړی خو حکومت دې د هغه د درملنې غم وخوري ځکه چې پېښور او اسلام آباد ته د علاج لپاره تلل راتلل ورته ډېر ګران پرېوځي او هغه یې وسه نه لري. دا مردان د سیمې مخور لیکوال، ډرامه لیکونکی او شاعر نورالبشر نوید وای د اکمل لیونی ملګری شاعران، لیکوالان او مینوال دغه کلی ته ځي او پوښتنه کوي خو یوازې دا کافی نه ده، پکار ده چې دغه سمه درملنه وشي.
خو مسله صرف په دې نه حل کیږي چې ملګری به ورشي او تاسو پوښتنه به وکړي یا به ورسره لاس امداد وکړي، خو بنیادی مسله دا ده چې اکمل لیونی دا وخت مستقل علاج غواړي. دا د ریاست حق دی چې د داسې خلکو نه ځان خبر وساتي. د اکمل لیونی لپاره او د هغه په شان د نورو ټولو ډیرو شاعرانو، ادیبانو، فنکارانو لپاره د مستقل علاج، د مستقل روزګار او د مستقل معاش بندوبست پکار دی چې داسې خلکو سره د امداد په توګه نه، د هغې د حق په توګه باندې سرکار دا خپل ذمواري محسوسه کړي او دا پوره کړي چې اکمل لیونی غوندې سړی دې ته جوړ نشي چې هغه وایي چې راشه زما د کتابونه زما نه په بیا والي.
بشر نوید وای دا د اکمل لیونی انا او خودی دا چې حکومت ته په داسې سخت وخت کې هم وای چې هغه ته د پیسې نه ورکوي خو دا غي علاج دی وکړي. د عوامي نېشنل ګوند د کلتوري څانګې او د باچا خان ټرست مشر خادم حسین مشال لډیو ته ویل هغوی د اکمل لیونی سره یو اندازه نقد مرسته کړې ده.
نو د عوامي نېشنل پارټۍ د کلچر صوبایي کلچر سیکرتر په حیث ما اغلتا د پارټۍ تنظیم سره رابطه وکړه. د عوامي نېشنل پارټۍ د ضلع مردان د کاټلنګ تحصیل د هغه په درناوي کې یو غونډه جوړه کړه او مونږه د باچا خان ټرست د غاړې نه او د عوامي نېشنل پارټۍ د غاړې نه د ملګرو د غاړې نه مو 1,00,000 روپۍ د هغه د علاج دپاره هغه ته ډالۍ کړې او د سره سره مو د هغه د کتابونو اخیستلو یو پروګرام جوړ کړ او ور سره مو د ځایي ملګرو نه د هغه علاقه د سیمې ملګرو نه کلکلوز واغېستو چې وخت تر وخت دی اکمل لیونی پښتنوم کوي او چې ستونزه ورته پیښیږي د علاج په مت کې یا په گزران کې په هغه کې کلکم رستوم کوي او موږ هم ته خبرې.
د مردان اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد خان د اگست په 29مه مشال لړیو ته ویل د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان د مردان چارواکو ته امر کړو چې هغه دی کاټلنګ ته ورشي او د اکمل لیونی سره دی لنګ دی نه وګوري او هغه ته دی راپور ورکړي چې په رڼا کې دا غمرستو درملنه وشي.
نو آغی سلسلہ کی جکم وزرا سب کم ہدایت کلو اور ڈپٹی کمشنر سے ہم داغے پرانا کیو داغے شکرو جی تاثلات سے ہوئے ٹوکئی نو ام داغا ہدایت مطابق زنن تلے ہم آغا آغا سرم ملاقات کو آغا بیمار دے اس علاج کو کڑے دے او مونږ د صوبایي حکومت تر طاقت دا یقین دهانی ورکړو ان شاء الله چې کوم د علاج کړی دی هغه کې څه د پیسو ضرورت دی هغه کې به زیاته حصہ ان شاء الله صوبایي حکومت دا خرچه چې کوم دی برداشت کړي او زه دغه چې کوم نور علاج دی زموږ به کوشش دی چې هغه مونږ پری اپ کاسټ وکړو.
د مردان اډیشنل ډیپټی کمشنر نیک محمد خان وای حکومت به د علاج ترڅنګ د اکمل لیونی سره دغه د ناچاپ واسارو په خبرولو کې هم کومک کوي. هلته د پاکستان د سینیټ غړي زیشان خانزاده چې په خپل هم د مردان سره تعلق لري او د واکمن تحریک انصاف غړي دی د اگست په 28مه په اسلام آباد کې د مردان د خبریالانو یو پلاوی سره د لیدو پر مهال ویلي حکومت به د اکمل لیونی خدمتونه نه هیروي او د اطلاعات وفاقي وزیر شبلی فراز ورته ویلي اکمل لیونی د خپل کتابونه د خرڅولو پر ځای د پیښور پوهنتون کتابتون ته وقف کړي او حکومت به دغه سره خامخا د علاج او روزګار په سلسله کې لاس امداد وکړي.
پلے رور ولے متس نس کڑی دی پکلو کے لس کا سا پرائی تے پاک نہ لرائی پسلو کے نو دادر پک سا خراب دت تے پختنو نو یو شیو کے دوتا ضرورت تے پختنو.
د دې ونې د هارون بچا هنري غړې ملممو د بنو یو ځوان سندرغاړي شاه فاروق دی په خبرونه کې به د فاروق سندري او د هنري کارونو په اړه واوري. د خبرونه تاسو لپاره هر ونې زموږ همکار هارون بچا جوړوي.
د مشال رادیو هارون بچا هنري غړې خبرونه د اوریدونکو حمزه هارون بچا سلامونه درته وایم. داونه مې پیژندلې سندرغاړې شاه فاروق ملمدې د غزلونو ټپی او ککړې بمو اوریدلې وی په خبرونه کې به نن بیا هم ورو د پر هنري کارونو به له سره خبرې وکړو. ل کوټې د ټلیفون په لیک را سره دې ستړي مې درته وایو شاه فاروق او مننه چې موږ ته د وخت راکړ.
زم دې زیات خوشاله یم بادشاہ جی د ستاسو د ستاسو د مشال ریډیو همکارانو ډیر زیات په دې خبره مننه کور واده نه چې زمې د دې شي قابل وګړل ما چې شاه فاروق تمونګه وا لای واخلو ډیر مننه جی ستاسو
آباد او سیمون خو پر ریډیو ستاسو اندرې وخت په وخت کاکړې د غزلونو دی اورو وخت کیږي تقریبا یو دو کال مخکې را سره راغلی وي خو ما وی ستا خو کنسرټونه روان وي ته ډیر فعال کار کوي نوی نوی سندرې هم وخت په وخت جوړوي نو چې بیا راشي مونږ ته به کیسه بلګی را تازه کو کنه لکه نوی خبرې براته وکړو دا وخت ما ته پته چې په کوټه ته تلې کوټه ته موسیقي مې فل ته تلې کنسرت لري دلته څه کوي
بالکل بچا جی دلته زمانن سره کنسرت دی دلته په کوټه کې تاسو د پته د پېښور کې خو دا شادي هلونه چې کوم دی دا بند دی خو دلته کوټه کې غدي لکه کار کیږي بالکل کلاو دی نو دلته زما سره کنسرت دی غد پر غلې ما
او کوټه ته خو به ته زر زر ځکه چې ته کا کړای وای او دغه زای چې کوم لهجه دا غم ته کول شي نو دغه خلک خو بستا سندري اوري پتا به مهین وي ته به زر زر راغوړي
بالکل جی ہم دغه شانداز کوټه ته زما سفرونه چی وی ډیر زیات راضی کله داسې موشي چې بس یوش په لاړ سمجهاس کې بس هغه شپه کوم بیا سبب بیا راځم ځکه چې داسې پروګرام کله کله راشي چې زلا سمورا ته خلک ټلیفونو کې کني ارګیس چې داسې یو زل راسم نو بیا کوشش کوم چې څومره کنسرتونه یغه په یو ځای وکم خو بیا لکه دغه سفرونه په دی وجه زما لږ زیات سي
او استاد کنسرت ته راغلی کوم خلک ستا سندری اوري اغه څه شي زیات په شوق باندې اوري تور څه سوای زیات کا کړه اوري ولسی سندری اوري ټپی اوري غزلونه هم پکې وای کنه وای
بچا جی داسې صاحب دی چې دلته چې زه پروګرام کوم دلته د زما چې د کوم د اټن سټایل د غانې دی او د کاکړې دی نو دا زیات خلک اوري بیا دلته جی تاسو ته خیر اندازا لګی دلته ټول د کنداري موسیقي لهجه ده په کوټه کې نو دغه کې غزل زما په خیال لکه ډیر کم دی دلته په کوټه کې یو نقل دی چې چا تن نه زاب دی خو پښتون نه دی دلته دومره د غاتن په خلک ترجیح ور کړی دا نو بس تا کا کړی چې زی دا ډیر زیات اوري او په کې راځي دا سه خلک هم په کې راځي چې هغه غزل شوق لري نو مون کوشش کوو چې غزل وای خو هغه د غزل سټایل دلته لازم معمولی جلا دی او د پیښور چا کوم غزل سټایل دی هغه جلا دی دلته غزل هم کله کله پاتن کې راشي وی غزل او راځي اتن مثلا غواړم
خا خا او په کوټه کې خو خپل هم دغه دی یو شمیر هنرمندان دي دغه د واده خدای محفلونه کوي خلک یې دعوت کوي نو دا ته چلته دومره ډیر زید دغه ځایی هنرمندان خو تاسو را داسې خفه نه دي یا حسد خو نه کوي چې دا اوس دې کم ځنه بهر نه روان دي زمون کار خراب کړي دي غوی سره دې ناست پاسته وی پیژنې دغه ځایی هنرمندان
بچا جی د زړونو خبر خو الله دی او زما دغه سه ډیر زیات قدر کوي ډیر زیات خاطر می کوي او ما ته چرته په دې سترګې نه دی کتلی چې ته د کی پی کې ناراضه او دلته مش لا پروګرامونه خراب وي لا څه خو د کوټ یو هنرمندم ما داسې لکه زنیم په پوه شوې چې دای په ما په دې خبره خفای چې دا ولې راځي نور هغه د ما ته سوال د زړونو مالک خو الله دی د زړونو په ترته نشته خو زما دغه څه ډیر زیات قدر کوي
خدا خو ډیره خوشو او ته چې بیا دغلت پروګرامونه لري او دومره زر زر لري نو ځان سره خپل ملګری هم بوزیره ولی کنه دغلت په کوټه کې داسې ساز غغون کړي چې غتا سره بیا هم کینی او همکاري سره وکي
بچا جی بخانه غواړم داسې حساب دی چې کله د کوټه ساز والا پېښور ته بوزي کنه نو هغه مطلب ډیر ښه سازم غږی په پېښور په خلکو په مزاج باندې خخیږي نه لکه ته زما خو هنرمند ته زما په خبره پوهېږي ځکه چې دا لکه د موسیقي سټایل چې دی جلا دی بیا که زه د پېښور نه ډېر تکړه سازنده هم دلته راولم نو زه فضل استاد ارګیس راولم خو هغې ته د کلچر یاد دی که نه نو که زه هلته نه زه ډېر ښه هغه هم راولم دلته د دوی خلکو مزاج باندې چې کومه د دوی ټینګړه لږ جلا ده د دوی چې کومه د ادرا ده لږ معمولي جلا ده دومره جلا نه ده خو هغه سټایل جلا دی کنه تاسو جی د کندار د کوټه غ موسیقي و او د پېښور بیا تاسو ته خپل فرق پکې معلوميږي چې دا خو فرق دی نو هغه په وجه باندې زه کوشش کوم چې زه التنه مزیکاله نه راولم بس आवाज زما سي لږه چینجینګ راشي ساز چې په کوم په دوی باندې لګيږي هغه کو نو د دې بیا ماته ډیره زیاته फायदा ملوي
ډیر ښه او تاسو د پروګرامونو ته خو سره اډیو سیستم ساوند سیستم هم په کار وینو په کوټه کې دا سه ښه ساوند سیستم وی چې هغه ته بیا راوغواړي او هغه سره سندري وای
ډیر زیات شش غشتا یو دوا ساوندونه دی هغه ډیر زیات شدي ډیر مزیدار دی لکه زوایم چې تقریبا په پېښور نه خو ټولو نه خو ښه نه شي کېدی خو په پېښور کښې هم په ډېرو ساؤنډونو نه چې دي دلته هغه ښه دي روغ دي
ډېره ښه ده. او صرف کوټه کښې حساب پروګرامونه که نور دغلته چې کوم د پښتنو سیمې دي هلته هم کله کله لاړ شي او سندرې ورته ووایي خلکو ته؟
بس جی دلته زما چې نن کوم پروګرام دی دا د بلوچیانو دی دا بیخی بلوسیان دی په کوم بلوسیان دی په زبان بلوسیان دی زه چې زه سره غایم خبرې کوم نو دوی سره په اردو کې خبرې کوم ما دوی ته ویل به چې تاسو څنګه تاسو بلوچی او ما غواړی پروګرام ته نو بس دوی وایي چې یاره مونږ ستا پروګرامونه ګورو نو مونږ یو بلوچ خو ستا هغه پښتو پروګرامونه اورو نو د پښتنو نه علاوه بلوچ هم ما سره ډېره زیاته مینه لري.
خو نه ما ویل چې ته کلاس اف الله ته یا پشین ته دغه ځایونو ته هم کله تللی که نه یوازې زیاتره کوټې ته ځي؟
بچا جی بالکل کلاس اف الله ته هم تللی یم د مسلم باغ سیټ ته هم تللی یم ژوب ته هم تللی یم خو دا داسې علاقایي لږ داسې هغه دي هغې کې دومره هغه پیسفل پروګرام نه کېږي څومره چې کوټه کې کېږي ځکه چې د میری د شادی حال پروګرام او د کلو پروګرام دی کې بي واضح فرق وي کلو کا بیا خلک دا مسلې مسلې وړي د دې علاقې خو دا کلچر دی چې پروګرام ته ځي نو زه کوشش کوم چې زما پروګرام چې وي چې په کوټه کې وي.
شاه فاروق سندره مور د اردوونکو د مشال رډیو هارون بچا هنری ګړی خپرونه ده او خپرونه ته اردوونکي هم راغلی دی. فاروق جان ستا په اجازه به دی واخلو ستا سندرو مینوال به وي. السلام علیکم.
بلې سلامونه نیک اله احترامات میمنه هارون بچا صاحب مشال پکتیوال یم له خوست نه پاړي کیم.
خب په خیر راغلی پکتیوال صاحب ته خیر جوړي.
الحمدلله شکر تاسو خیر ستی بچا صاحب
مهرباني خوشاله اوسي. مونږ سره شاه فاروق ته د سندره به دی اوریدلې وي په دې خبرونه کې به هم واوري نو څه به ورته وای
بچا جی تا خبرونه زه هر اونۍ تعقیبوم او تر پایه اورم کنه او ډیر خوشاله یم چې مختلف هنرمندان سندرغاړي د پښتو موسیقي کارکون کې راولي. خو یو خبره کوم چې شفاروق فکر کوم ډیر زیات مینوال لري، زی خپل هم یو مینوال یم اورم کنه.
صحیح،
هغه سندرغاړي چې زیات اورم په کې هارون بچا سی یو تاسو یو کرن خان دی او شفاروق دی. خو شفاروق نه په یو خبره ډیر خفه یم، یعنی گولی نتوی نمی درے چولی دی او بل کی دا ککنارو دی چرسو دی دیشانو دیر ستانش شوید یو ڈول وړاندې کړی دی. نو زما هیله دا ده چې په راتلونکي کې باید شعر معیار ته ډیر زیات پام وکړي او داسې سونه وي چې ټولنه کې ځوانانو په ذهنونو باندې بد تاثیر کوي،
صحیح،
یا هغوی بد طرف ته ځي.
صحیح شو، ډیره مننه پکتیاوال صاحب. شفاروق د خو یو رقم ګیله وکړه، نو دا به ته ورته څه وای په جواب کې؟
بچا صاحب د دې ګیله بالکل زمنم، دا ډیره ښه خبره ده چه هنرمند هر هنرمند قوم ته یو پیغام ولري، یو خو میسج ولري. خو دا چې کوم دا غنا یاد کړل بچا صاحب، دا زما په خیال چې زه دروغجن نشم، د شپږو کالو غانه ده. نو هغه ټیم کې زما دا څه حساب و چې ما تخپلم دا پته نه لګیدل چې دا ترتیب دی. څنګه تاسو ته پته ده د هنر ته چې سړی اول راشي نو بیخي ډوند وي، دته دا اندازه نه لګي، دته دا نه ورکیږي چې یار زه اوس څه وایم. بس صرف په دې باندې چې بس زه چې کامیاب شم، چې زه مینوال ولرم، په دې باندې سوچونه نه. نو دا د کومه ګیله چې دا بالکل زه اکسپټ کوم، او زه به کوشش کوم چې دغه شانګانې چې په هغه کې د چرسو لا په دې کې د هر قسم نشو ذکر شوی، لا په کې مطلب خالی ذکر نه چې صفت په کې شوی خلکو تر بل کېږي. نو زه تاسو سره یو دا پرومیس کوم او دا مینوال سره چې زه به داسې ګانې نه بيخي غندنه به کوم، کوشش به کوم چې داسې شی نه وایم.
سم ده، ډیره ښه ده. او اوریدونکو ته کده هم وای چې په پښتونخوا کې ته کم ځای کم کلی کې پیدا شوې، چرته لوی شوې، چرته دی اولنې زده کړې وکړې، سکول ته لاړې کنه، ستا کور کلی پښتونخوا کې چرته دی فاروق جان؟
بچا جی زه خو په پښتونخوا کې د بنو سیدونکو یم، په بنو کې پیدا شوې یم، بنو کې مې تقریبا د هنر ستارت اخستې ده. قربیات دا وخت سره سره بیا زه راغلم پېښور ته، او زه اوسېږم په پېښور کې، کور مې په پېښور کې دی.
او بیا د هنر د زده کړې لپاره څوک چا سره کېناستې؟ استاد دیونی او چا نه زده کړې وکړي، یا اوس هم چا سره کېنې چې زده کړې وکړي او د خپل هنر نورم پوخ کې او په دې کې مخته لاړ شي؟
جی بالکل بچا جی، تاسو به پیژندل زمونږ د بنو خو خخو استادانو لکه شیر افغان استاد او هغه یو نام وکنه. نو هغه د شیر افغان استاد چې کوم شاګردانو، زه خو ما خو خپل شیر افغان استاد نه دی لیدلی، زما دومره ایج نه دی، خو هغه چې کوم شاګردانو دلته ګل سنم جان استاد نامه و، رسول بادشاہ استاد نامه و، تاسو به په خامخه پیژنئ رسول بادشاہ استاد زمونږ د بنو. او نو بس دا به زما کمرې تم راتلل جب شپ تا زده کړې تا، او زبم دوی چې شرطه او زبا ورتله، ما به کوشش کولو. خو دا شکر استاد زما تر اوسه پورې نو، بیا چې زه کله پېښور ته راغلم نو فضل استاد نه بس زه متاثر شوم. هغه ته پېژنې فضل استاد؟ یو تبلې والا دی، خو لکه د موسیقي نور هغه مو ته معلوم دی. نو هغه ته ما وویل چې استاد زه تا ته شکر رسوم، زه تا نه متاثر یم چې ته ما لږ ما ته موسیقي چل طریقه. نو هغه ما ته وویل چې بھائی ته زما دغسې شاګرد یې، زه ماش ما ته د شکرو هیڅ ضرورت نشته، زه به تا ته دغه شان زده کړه کوم. تر اوسه پورې بیا زه فضل استاد نه زده کړه کوم.
ارمانو نامی سوزے گی پر ہر میں سیوا کے گی زور گورم زمالاس کے گلان مڑا بے شور جے گی زور گورم زمالاس کے گلان مڑا بے شور جے گی گلان مڑا بے شور جے گی زبر گورم زمالاس کے گلان مڑا بے شور جے گی
فاروق جان کله داسې فکر نه کوي چې غزل وای استا خو ماشاءالله خپل आवाज دې په سور کې وای نو چې غزلونه وای دا د پښتنو چې کوم نومیالي تکله شاعران یادېږي دا غي کلامونه راوخلی او داسې یو 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 سو سيزونه وای داسې به خنوي
بچا جی تاسو ته پته ده هر هنرمند دا غواړي چې یو څه غزل وای ما غو ما پوچھوں کی سسٹم دا زما روان دے کہ زما تا سو رو گو رہی دا زچ ہمے کا کڑے ہوا ہے ما تنگا نہ ہوا ہے ما زما درے سلور ملیا نہ خلق آوری او غزل منوال زما سسٹم چی سمر دے دلتا دے نو دلتا ما تا سو تمخ کے مول چی لگ دا غزل منوال کم دے زما خپلم دا خواہش دے چی سنگا ستا سو سلیکشن دے سنگا دا کرن خان سلیکشن دے زوائم چی زم دا غشان سلیکشنو کم خو آغا
هنر مینوال دی نو غیب هم خو خوی کدا سی کی دے شیخو زخو هم شخبوی
ډیر بخوی بچا جی دا خو ډیر ښه خبره ده ډیر مزیدار خبره ده ان شاء الله کوشش په دې خبرې کوو چې دا عام ولت سره سره مونږ د کوم چې دا څه خلق دي چې غزل اوریدونکو دي چې غم ز خپل طرف ته متوجه کم ده ډیر ښه خبره ده
او دا کړه چې ته ډیر وای فاروق جان دا خو ز فکر کوم تا ته د ځوانان شاعران د غسیمې د کوټې او د شاوخوا غي ولیکي او تا ته درکې ته بیا په سټوډیو کې وای په خوانه تاریخي کاکړې هم شته کنن وغه دي هم کله راغستې دي کنا هم د ځوانانو د وای او جوړوي او خبروي
بچاجي ترزونه چې کوم دي کوم چې تاریخي زړه ترزونه دي هغه وای ما خو چونکه هغه کاکړې چې دي ما سره داسې شتم نه غي ما سره پوئټري م نشته نو زه ماته د شاعران را لګي خو زه دې تم دا سوای چې را ماته کوشش کوي مخکې خو به مې ویل خو زه دا سې د 400 لا دا سې کاکړې چې زه په پوهېږم اول خو هغه غوږم د کوټې په زبان کې ما سر نه پخلاسې دو چې زه ما به ویل خو ماته بدن د ځان نه لګي د لزکه چې تا ته پته ده زه د کې سره تعلق لرم نو ما ته بدن دغه نه لګی دا بچا جی چې دا زه وایم څه خو بس هغه خلکو به سپورت مخ به ویلې خو بیا اوس زه وخت سره سره په کاکړې باندې په پورا پوه شوم چې را د دې څه کې دال په مطلب دی د دې دا مطلب نو اوس چې زما څومره هم کاکړې راځي په هغه کې تاسو وګورئ واورئ نو کوم چې دا څه کاکړې وی چې هغه دا هغه خلاف وسو کې کورونو کې نشي او دې نه زه کوشش کوم چې هغه نه وایم بي سي لکه بنکړې مې دي عام کا کړي چې د کوم خلک لا تنو تا کوي لا کوم دا چې د مینې کا کړي وی د وطن کا کړي وی هغه وایم
ته ته یاد دي چې څومره بده ترزونه ویلي کمپوزونه د کا کړو
بچا جی دا څه خوره ته یاد نه دی ځکه چې اختر چې کلر روان وی غټ اختر نو دا خلک کوشش کوي چې زما سفرو په आवाज زما ترزونه را سیلا دا سی اختر را روان ویلا دا سی خوشحالی ورځ را روان اینو زما دیس دوران کې ز ډیر زیات حکومت لګ لګ اندازه دا لګیږي چې هغه کوم سټوډیو والا سره دی هغه سره زما د البمونو حساب وي نو هغه ته زه بیا وایم چې یار دې پرې زمونږ سو البمونو شو نو تقریبا ډیر زیات چې درته یاد کړم بیا به ته وایي چې دا خو ډیر به حد ډیر زیات دی
او سټوډیو دی یا د کړنو اکثره په چا باندې کار کوي په خور کې خو سټوډیوګان هم ډیر دي ستا بیا چا سره غا انډرستانډینګ جوړ دی او په یو بل پوي گئی ول ته غني خوشاله چې کار وکي
بس جی ز شاعر اول دی خبره تا جوړوم چې لکه د کوم سټوډیوګان دی یمی شو ای ون شو دانیال شو ریاض شو نو زه کوشش کوم د خبره په کوم په شاعر باندې کې د سټوډیو ته را جوړ کم خو چون کې دا د کلو خلک دی ارګیس ماته چې دا کډای را لګی لا د جوب لا د لورلای لا د دې خلکو هغه بیا دا ته پته د 10000 روپۍ صرف د سټوډیو اخلي او ماتم چې لس سنگل تر کینو هر سړی دا نشي هغه کوي چې یار زه په طرز باندې 15000 روپۍ ولګم نو هغه د پاره بیا زه دا کوم چې دا سټوډیو غانې دي چې مطلب د دې پیسې کم دي نو الته زری کاټ کوم دا غسان دي
ستاسو پروګرامونه هم ډیر وی هغه کې به هم پریکټیس کیږي आवाज ریاضت پدې کیږي خو اسې چې پروګرام د کلنې نو بیا څومره وخت ورکوي چې आवाज د نورم خشي او ریاضت خو ضروری وي کنه
بچا جی دروغ ته ضرورت نشته چې زه تاسو وایم چې زه دومره مهنت کوم دومره مهنت کوم خو ما سره چې هارمونیم پرتای چې کله مې پورس کې کله دوا ورم موډو شي او کلم میں درے و رزیم رانا دا غصے پیرے سی مصروفیات دا وجہ نو ما سرا ہرمونیم پرتائی کہ بس کلم میں موڑو شی زما صدا سے فکس ٹیم نشتا دے دا ہنرمند خو یو فکس ٹیم ویم نزکا چے یو شپا زما بیا سفرونا دا سے دی چے کراچی کویٹا نو دل تا بیا دو دو درے درش پیر ازی نو دا سے کہ زس بخیر ازم نکم اور گیس چے دا سے فریو ما نو ما سرا ہرمونیم وی نزو کوشش کاؤ ما
دیر مندنہ شاہ فاروق مونگتا دے وقت راک او آباد اوسې خوشاله اوسې
تاسو هم ډیر مننه بچا جی چې تاسو سره مې خبره وشو تاسو د ریډیو تاسو ریډیو کې چې سم هم کاران دي غټولو ډیر زیات مننه
آباد اوسې ਮਾਤਾ ਇਸ ਮਾਤਾ ਵੀ ਜਾਣਾ